کارم لودین صاحب مشنوین.
ډیر مننه فرشته نگالتان هم مننه سلامت اوسه. د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري. ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او سولې پر راوستو باندې اغیزمن هیواد.
له سولې سره هممهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خوښول، فساد له هدف زیات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکلي دي چې راپورونه ته وار ورکړو. پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس پلوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اجانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان سان کې پناه اخیسته ده چې په دې ورسېو کې زبان دي 2000 افغان سرتیری هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوختی وو. د ازادي رادیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتی سرچینې ویلي دي چې دغه سرتیرو یو شمیر بیرته افغانستان ته پالوتکو کې لیکدول شوی او شاوخوا 300 نور به هم پر اطلنټیک ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوای په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابل جدې ته الوتنې وزنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې زنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابل جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 400 تر رسیدي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابل د عربستان جدې ښار ته په خوا په اونۍ کې یو الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د څلورو بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو به د دوی په ټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د دې څلورو بندونو د سروې چارې د محل روانې دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولېږي. چې د دې مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانی جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یوونی میاشت مخکې ویلي و چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخاونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپای ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لار ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. اروپای ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکي الوتکه په زور ښکته کړه او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې لخپل انډیوال سره تریونیو. لیتوانیا وایي چې په روسي ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمی فاینال کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکي یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پایلوبه وشي. که غواړی دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي پته ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي 2 اونیزه خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شي. اوس به راشو د خبرونه د سر راپورت. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سوری وغواړو، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنی چارو وزیر د پرونی غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړې چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د پرونی دې غونډې جزئیات تر اوسه په بشپړ ډول نه دي څرګند شوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وویستل. د افغانستان له لورې د ملي مصالحې دالی شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي رډو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسا د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسه او د افغانستان کې د یو بایزات او تلپاتې سولې پر
اوسو باندې اغیزمن هیواد. دا خبرې د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شانکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیش هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسی ده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کټ شي. د بادغیس والی حسامرین شمس پرون رسنویو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال دیره دي او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
ایران کې مو د یو شمیر افغان استاد او د غرس طالبانو د پرونی غونډې په اړه اوریدل. د غونډې ډیر جزئیات نه دي خبره شوې. طالبانو بیا په یو پیغام کې ویلي چې د ایران، روسیا او طالبانو پلاو پرون سره په تهران کې کتلي او په سرحدي مسایلو او اړوند نورو موضوعاتو سره غږېدلې دي. دا غونډه داس مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده او لتیری وی میاشتې راهیسې کندوز هم د نورو ځینو ولایتونو په څیر د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې د طالبانو لاس ته لوېدلي د کندوز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی؟ تفصیل په دې راپور کې اورئ.
دا محل د کندوز د یو شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کور یې کنډواله شوی او یو زوی یې ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونې بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپله په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مېمهخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي سو. اوس دغه ورانیو کوټو کې پراته یاست چې نه ګیلم لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په وی خالی نمرې کې د وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو.
شاید نو ورکې دې مشته پکې نو شاید ورکړ یو زخمی سوراته ورک کورانه درابن دلته جنگو منګه پرینو کو دې جنگو درا سم دلته رانه ورس منګه تور شپه سونم لار دې دلنه خونه با جارو جو کې هله 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 اندل طرف مې نه قاعده غته سره بر تم دغه ځکه هغه درول نه استستو له مجبورینا صفه یو رقم څه صفه بل رقم څه نو جاتي رانه ورس منګه تور شپه دې دلته پراته استو د خدای له الله دې په منګه رحم
دې دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې وسیدونکې دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي ژلګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسر رسیدنه واغ ته وسر رسیدي د پاسه کوم غونډار شپږ موږ راضي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سو مقصد ایو ازما په قربانو شتل دا څلور پندل کړ په نقصان ما ته ورسېدي سایګانو باندې کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کې موږ دا دولت او ملت بولی کنه بولی.
د کندوز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکې 50 کلن محمد زائر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، زه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناش دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د امیر روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټاپیان او 201 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 201 راته مړي راوړل شوې دي. د ټولو خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوې دي. په دې کې تقریبا 95 شپږ نوي فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8 فیصد یا 15 فیصد د نظامي وګړي هم
د یادونې وړ ده. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان سلګونه دینی علماو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی پرون په دې هدف د لوی جرګې په تالار کې سره ټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمه په تالار کې سره راټول شوي وو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللی؟ قرآن نامشروع بللی او د رسول الله سنت مفته نامشروع بللی.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځایه غږ کوو چې په ټول هېواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هېواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچي پلاوي له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خان او ځان سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دیني عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دیني عالمانو ورته غږ پورته کړی و. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سم دستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنی وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنی نه دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او له ځایي چارواکو غواړي چې د ځاني او مالی اړخه د خوندیتوب ډاډ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځایي مسؤلانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغېړي کوي. ایمل زیاتوی سره لدی چې د سوداګرو غواخون کی او د دوی ځای نه معلوم دی، خو په خبرې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې کیږي چې لامل یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولی کدا منګه اره ورځ یو ورکی کو تختول کی په اختتاب کی کو او زور کی کو نو تاسو خپل فکر وکړئ چې پنځه سره افغان پیدا بم وطن پریدي او تختیبا.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان لنام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې لګواخونو سره مخ خوندې خمندې.
زمون نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت، ډاډ ورکول، وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې. نور خلک په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خو کول، فساد له حده زیات شوي دي.
د ننګرهار سوداګر د ځاني او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پنګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي، خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې هم د خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو
فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي کله چې بیا برېښنا ته وردی وي موږ برق نه لرو هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه دپاره کله چې برق ریاست ته وردی هغه ورته وایي چې موږ برق تاسو ته نشو درکولی او موږ د سوال لاندې یو همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کیږي نو په دې کې همکاري غواړم
د ننګرهار ولایتي چارواکي کڅه هم په زینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېخنی منی خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانډی له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل ولایتي اداره په ټولو توانایي د ننګرهار له سوداګرو او صنعتکارانو سره مغږی ده او ډاډ ورکوي چې د ستونزو د حل په موخه به یې کوټلي ګامونه پورته کړي
د سوداګرو سره ولایت مقام پوره همغږي لري د دوی د برېښنا ستونزو د صنعت څخه شوې ده د دوی په پانګونې سره د برېښنا برخه زموږ صنعت څخه نشوې ده مغه دې چې فابریکو ته خاص برېښنا ورکول شوې ده امنیتي خوندیتوب په مخه د سر همغږي شوې تر څو د مرکز نه دوی د کسانو د ګرځولو په خاطر باندې د وسلو جوازونه واخلي موږ په ټول توان هڅه کوو چې پانګوالو سوداګرو او په دې ولایت کې نور هغه کسان چې هغوی فعاله ونډه اخلي پانګونه کوي نو له هغوی سره همکاري وکړو
د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلی عمر صادقي په دې باور دی چې کله پانګوالو سوداګرو او صنعتکارانو سره همکاري ونشي او دوی د خوندیتوب په برخه کې ډاډه نشي نو په دې برخه کې شوي پرمختګونه به ځای او ورسره به د بیکاری کچه لوړه شي د یادونه وړ ده چې اوس مهال په ننګرهار کې لوی او وړي فابریکې شته چې سلګونه کسان پکې په کار کولو بوخت دي خو د ننګرهار میشتو په باور کلام نتی په لوه وضعیت تجدید پام لرنه و نشي نو پانګوال به د پانګو وستو ته اړ شي
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان پر روانو حالاتو څه تبصرې او مقالې خبرې کړي نوریاس نوري ته بغوښ شو چې د زینو دغه ورځپانو پانی اړولي
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حمله پیل کړې د خبرونه په لیکنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې دا پر افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه حمله بلل کېږي ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وخت یې پر قلعه نو حمله پیل کړې په دې ښار کې د امنیت قومندانۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې وي خو د بادغیس والی حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو وایستل شول د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې ډلې لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی خبرونه د غراز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خبره کړې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولی او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان وځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي تایم د نادیه په نوم دی وی خوونکې دا خبره راخسته چې ویلي دي له افغانستان د سپتمبر 13 پورې د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یو سیمه ایز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي نادیه ویلي دی او کورنۍ ته د ګواښونو له امله پریکړه وکړه چې نور کار ونه کړي تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هیواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي دا چې له هغې وروسته به په دې هیواد کې څه پیښیږي اندېښنې په زیاتېدو دي د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسیږي او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې
اوس هم په کندهار کې د ځوانانو د یوې بوختیا په اړه چې روغتیا پالانې صحت ته زیان اړوونکي بولي. په کندهار کې د قیلون یا د میوې په نوم چلم کارون کې ډیر شوی دی. د کندهار د عام روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا قیلون کوي. په ورستي لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونه او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانی بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هرو 2 ورځو کې کافی شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان براسه نه سم له 15 کاله کې شپه تاسو ویم هغه چرند په اړه سم چې مونږ نس پوند اس مې واټ کې جی او ته کې خامو خسرو 15 وای سم یا نه پچې شي اس رقم نه پچې شي که سره کې نه پچې شي چې په یو افته نه ډیسکوري به راستې مې کله به تاسو بار کم یې چې نو نو ځوان نه پختنه سي دا شلي ایس ایس عمل نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوي چلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمیدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کم شي د کېلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص د کېلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې شي چې د ځوانانو غشتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غشتنه او د ځوانان د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالی کاپی او د جې د پاره څوک نه راځي کڅه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپی او د شانم سره چای او د سر څو سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کاپی شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوي چلمان راټول او مات کړ. خوست د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ کیلون یا چلم څکې نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچېره د ستیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي مشکواله ست چې دا بند کو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګیلرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. شاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکو نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالي نه دي. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او له دې څخه کمیټه جوړې سي او کمیټه مخته ولاړ سي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپی شاپونه د شروالی پر اړوند دي کوشش تا دي چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولای زه دې مخ ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانیت کول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویمې نیمایي ته ورسېدو په مکړې لانډو خبرونو ته. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زر ډیر افغان کډوالي منلې دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. دا خبره رویټرز خبری اژانس پرون هلته د چارواکو په حواله کړې او ویلي دي چې په دغو کډوالو کې اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه کسان دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پرون پر سولې غږیدلې دی. دوی ویلي چې قطر د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې پزرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا او بال خطر په خاطر له کابل جدې ته الوتنې وزندولې. د دې کسانو شمیر 4000 خودل شوی. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه له یو شرکت سره لاسلیک کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. ټاکل شوې ده چې د یکشنبې په ورځ د انګلستان او ایټالیا د لوبو ترمنځ د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل په دویمه نیمایي کې درته دوه پروګرامونه لرو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو ترې مخکې یوه بله نړیواله موضوع را اخلو. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي کچیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو تر هغه استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر سرګند کړ چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوي دي. په اروپایي ټولنه کې غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوول اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړي و د هغه پر ضد په قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
اساسي او بشري حقوق
د
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خراغ لاس وایو، که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترمې ادارې ته، او ټول هغه اورېدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو، که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې، په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره، او سورت نور، او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت، د اجتماع، د کورنۍ، د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لکل همزه درته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې، او دغسې نور ډېر زیات موارد دي چې مونږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته مونږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي، د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا مونږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان، خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې، د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې، او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال وځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال او سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې، او داسې نور موارد، تصویری، بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف. نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغه بر اندازه زیات سوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو، کوڅو، په مکتبو کې، په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چغه مونږه هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسو هر وخت په بازار او کلی کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوی په تنګۍ او څنګه ځوروي، حتی زنانوی د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دای داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي کوم غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباری هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم سرګندېدل د ده په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وایي چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره اوسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید مونږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضمون حالت باید موږ وځپو، او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته، او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو. دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک اراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنې چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې وکړو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د منع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به ان شاء الله لاری او چاری دې د موضوعات وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمون در منزلو طریقه او زمون د براټو دور ته فدا چې کلی د خپل خپلوان ټول ټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږم شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د شپږمې شپې یا شب شش تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل وسازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمیر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفی ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکر خیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږمه شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږمه ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې او رزنیسی دوستان او خپلوان ټول خبري هغه د چاته وسه پورې تړاو لري. کڅو پیسې داري کېدې شي چې د محفل لوی ونيسي یا غټ ونيسي، د کې خوشحالي کوي. د خوشحالي په خاطر کله کېدې چې موسیقي هم راوړي او غي او خوشحالي وکي چې د محفل کې. موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرڅالاره وطن ده، معمولا چې الک پیدا کیږي دا کبشه شاد شپږم ورځ محفل نیول کیږي. نو په دې محفل کې چې دوستان خبريږي د دې ماشوم خپلوان راځي معمولا توفی ځان سره وړي یا هم نقد روپی راوړي یا د غرمې ډوډۍ کې یا د شپې ډوډۍ کې خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابا کرخیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د الک په پیدا کېدلو سره شب شاش یا شپږم ورځ منځل کیږي. خود اسلام له نظره هلک او جلی ته باید په واسطرګه وکتل شي. دواړو ته لزی ګون څخه ورسته یو ډول محفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکو خالد وای چې کله خود اس هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمېږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او محفل نیول خو لری خبره ده.
نو خلکو ته شاوشش وایي یا نور نور نمونه ورته یادی، خو مګر موږ دغه شاوشش په نامه د خاص نه لمنځو. زمونږ د لمنځلو طریقه او زمونږ د راټولېدو طریقه دا ده چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو، یو ډوډۍ ورکوو په ټولنه کې. لیدلې هم دي کله چې نارینه اولاد وسي، مثلا ماشوم پیدا شي، د دې دپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام نیسي. د کلي شاوخوا منطقي خلک راغونډي، هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي، یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظر او د قرآن له نظره، اسلام نظره، اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید ته داسې او دا فرق باید ونیسي. اسلام ته غاړه کیږي، نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد د نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي، د ښځو دپاره به هم نیسي، او که د ښځې دپاره شي نارینه دپاره به هم نیسي. هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې، د قرآن نه خبرې، نو هغه تبند پارک کوي په ټولنه کې. شاب شش خو را پر ځای پرېږده کنه، شاب شش مثلا د نور مراسم یا پروګرامونه حتی سیا مبارکي هم نه اخلي. او نو په دې خاطر دغه ځینې خلک پیدا کیږي. خو هیله مې دا ده له ټولو میندو، ټولو پلرونو څخه چې د نارینه اولاد او ښځینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کړي. مثلا که لور وشوه هم باید مبارکي واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره پروګرام لري هغه د لور دپاره هم مهیا کړي، برابر کړي ورته تر څو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای شي.
شب شاش یا د ماشوم له زیږون څخه وروسته محفل ولې نیول کیږي؟ اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپل خوښي څرګندوي او له بل لوري غواړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکي نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته محفل نیسي. نوموړی د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، سپه پانتنونو کې دي، سپه مکتبونو کې دي، خپله زه په شفاخانه کې کار کوم. نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. نو په د خاطر باندې موږ شپې شش نیسو او فرق هم کوي. نو دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې نیسو، په کور کې نیسو، فرق کوي. نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسیږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي. او انجلۍ چې پیدا شي بهشه وشش کا، څوک پیسې راوړي، څوک کالی راوړي، څوک مور ته کالی راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالی راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګ ته راوړي، همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د هر چا اقتصاد پورې ده او د هر چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزو نه لري نو د هغې پورې تحفه راوړي. د شویشش دود دی
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، همداسې د شب شش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تګ پر وخت وچه میوه ورکوي.
زمونږ رواجونه خو داسې دي چې ورځې مرځې پخی خلک راغواړي، د خپل خپلوان دا بیا ورکوي. دغه زمونږ رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې موټایر راوړي، موږ چې دوا درته بیا دوی ته شیرینی ورکوو. چې کله ځي شیرینی ورکو نو هغه کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ، دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو. بیا هغوی ځي هغې نه پاس خلک چې ده شوشش ورته وایي. د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي، د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي، نو هغې باندې بیا چې ده سیل میل کوي، سندرې وایي، خلک راغونډېږي، مبارکۍ ته راځي، ټول واده ورېده مبارکۍ ته ورته راځي، مبارکي ورکوي. هغې نه وروسته چې دوا دی ورېده مور او پلار یې نوم پېږدي، نوم هم ورته په خوښه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم به ښیي دي ماشوم دپاره، کنه چې زه به کوم بد باندې وانه وړي. اورې یا غلط به نوم مرتوان اخلي نیم نوم مرتوان اخلي بعد پرونو انسان تا واخستلای سي نوم سي دوا دره کوشش کوي چې کتابي وي
ډیر شمیر خلک بیا د ماشوم لپاره پیدا کیدل وسخه ورسته لومړی د قران کریم ختم کوي بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي د کونړ اوسیدونکو آریان وای چې را بلل شوی کسان هم بیا له ځان سره چرګان کورنۍ کلچې او د تورت شیان چې دوی خونه ورته وای راوړي
موږ چې ماشوم پیدا سي موږ خدمت قران عظیم شان کوو چې هغه کې سپینګری مولایان قاریان د کلی مشران کنه ماشومان غټوارو پښتون بیا موږ یو ختم نیسو دا اوس خلو تاسو شش وی او موږ بیا قرآنی منل منسو هر نه پر ورزی کوته مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه منوړي ځینې قرآنی کنه چرګ مرګ سمې وا شین ځان سره وړي او هلته وړي دا هم دې مل مستیا باندې شو هم خونه ورته وی کنه هم دې ماشوم مبارکي شو ځینې خلک دې غریب دي هغه په حال هغه وخت اوس نه رسیږي بیا ورسته په کلا راسي لاسې کلا وچلی کنه اوس پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه د مصاله د کنه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي اول سر کې خوند سي خپل مفت د کاو چاونې مبارکي کنه مبارک شه اولاد دې کنه ډیر خوشحالي کې هم په لور هم په زوی مانی که هر یو وي او بس بارغه وو ورځې بعد بیا سر خري وتا شریعت کې نو بس یا ګډ یا پسه کنه یو سال علی به یو غټ خیرات یا ختم نسی امنګ په دغه رقم مانسو د ماشوم مبارکي
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي نو مې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي ډیری وخت پورا پښ پګم اورات هم نیوي کله وړاندې کله هم ورستن منزل کیږي د ورډګو اوسیدونکو مریم وای چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي
د شویشاش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د ارتیا ور شان لکه جامې بستري او د سنو شان اخلي او د ماشوم کورنۍ توري او هلته محفل ورته جوړوي په دې مراسمو کې بیا یو میرمن د شان خلکو توري یا په لوړ غږ په نور خځو ته وایي چې دا څه دی او د چا لخوا راوړل شوی دی
زمونږ ادمامات تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعر یم هم د تاریخ استاد ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېګه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی
درمنه دوستانو اکثر کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه واده وکړي خو د کورونا وایروس تر کمزوري کېدل پورې د شپشاش په محفلونو کې غنګونه جوړ نشي د خلکو راټولول مناسب وخت ته ځانګړي دا واژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Namaste.